The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
ګران اردن کو السلام علیکم دا وایس اف امریکا دیو ریډیو دی نن د اتوار ورځ کال 2014 د ستمبر 11 نیټه ده وخت شوه دی په پاکستان کې د مخام شپږ په افغانستان کې دی د مخام پنځمه او دلته په واشنگتن ڈی سی کې د سهار 9 بجې دی د وایس اف امریکا دیو ریډیو په دې یو ساته خبری خبرونه کې درته زو شویب زاده
او زه نصر کاکا
هر کله وایوډم بیس تاسو پام راګرځو د اوس وخت مهمو خبرونو سر ټکو ته
په امریکا د 11 سپتمبر د ترګر بریدونو 15 کاله پوره کېدو په مناسبت ګرد د امریکا کې نن د وژل سو خلکو په یاد کې د ستوري کېږي په دې موخه د امریکا صدر براک اوباما ویلي ترګری به ختموي
ان افغانستان عراق سوریه ان بیاوند ویل سټے ریلنټلس اگینست ټیررسټس لایک القاعده اند ایسل وی ویل ډیسټروی دیم اند ویل کیپ ډوینګ ایوریثینګ ان اور پاور ټو پروټیکټ اور هوم لینڈ
د 11 ستمبر بریدونو 15 کال وروسته تر ترهګرۍ پر ضد جګړه اوس هم د پاکستان او افغانستان د پښتنو په سیمه کې روانه ده څېړنکاران وایي د عرب جنگیالۍ ډلې القاعده له خوا شوې د بریدونو تر ټولو زیات زیان پښتنو ته رسیدلی
خصوصاً د خبر پښتونخوا کې د بم بلاسټ ټیرورزم یو ویر رالو هغه دلته خاندانونه یې تباه کړل زلمي ځوانان بچي دکانداران تاجران شهیدان کړل وای کړل
او د شام صدر بشار الاسد په هغه هیواد کې د ډزبندۍ لپاره د امریکا او روسیې ترمنځ د تړون ملاتړ اعلان کړی د غلوزنامه به له سبا ماښام څخه عملي کیږي
قدر من اردوونکو دا او د خبرونو سرټی کې اوس پام شي د یو ځل نورو مهمو سیمه ایزو او نړیوالو خبرونو تفصیل ته
د امریکا صدر براک اوباما ویلي 15 کاله وړاندې د سپتمبر نننۍ ورځ د یوې عادي ورځې په توګه پیل سوې و خو دا د هیواد په تاریخ کې یوه توره ورځ وګرځېده نن د یکشنبې په ورځ امریکا کې د 11 سپتمبر د بریدونو 15 کال دی دغه بریدونه په نیویارک د پنسلوانیا په کلیواله سیمه او پنټاګان باندې سوي وو صدر براک اوباما وویل په دغه ورځ نږدې 3000 بېګنا خلک وژل سوي وو چې پکې د ژوند د هرې برخې هر مذهب هر نسل او رنګ خلک له امریکا څخه نیولې تر ګردې نړۍ پورې شامل وو هغه زیاته کړه په تیرو 15 کلونو کې هر څه بدل سو خو یوه خبره یاد ساتل ضروري دی چې نه ده بدل سوي هغه د امریکا اقدار دی چې د امریکایانو په توګه زموږ پیژندګلوی دی او تر اگر کله هم امریکا ته ماته نسی ورکولای
نن په امریکا کې د ستمبر 11 تر اگر 15 کلیزه منزل کیږي 15 کال وړاندې هم په دې ورځ تر اگر هوایی جازونه های جیکرل او په نیویارک کې ورلد ټریډ سنټر او د واشنگتن سره نږدې د پینټاګان ودانې سره یو جنگول یو بل جاز بیا د پنسلوینیا سره نږدې په یو کلیواله سیمه کې ورزیدلی و نن به د امریکا صدر باراک اوباما په سپینه ماڼۍ کې د 107 خاموشي اختیاروي وروسته دغې به په پینټاګان کې د وژل شوو کسانو په یاد کې جوړې شوې دستوریې ته وینا کوي په نیویارک کې به بیا په ورلد ټریډ سنټر کې وژل شوو کسانو په یاد کې هم لویه دستوره کیږي د امریکا صدر باراک اوباما د دغې ورځ په مناسبت تېر ورځ په خپله وینا کې ویلي وو چې په دغه ورځ په امریکا کې د هر مذهب او ژوند سره تعلق لرونکي 3000 کسان وژل شوي وو
په پاکستان کې چارواکي او څېړونکي وایي په امریکا کې د 11 سپتمبر تر اگر بریدونه په سیمه کې هر اړخیزه اغیز کړی دا چارواکو په وینا له هغه پیښې وروسته پاکستان کې د تر اگر ضد جګړه کې نږدې 80,000 کسان وژل سوي او د 113 عرب ډالرو مالی زیان ورته رسیدلی دی دا ډول قبایلي سیمې او خیبر پښتونخوا کې بې ثباتي او د تر اگر پیښې زیاتې سوي څېړونکي وایي تر ټولو زیات اغیز یې د پاکستان او افغانستان په پښتني سیمو سوی په خیبر پښتونخوا کې د ناکراري له امله تر 800 زیاتې کارخانې تړل سوي او په زرهاو کسان بې روزګاره دي دا ډول تر 200 زیاتو تعلیمي ادارو باندې تر اگر بریدونه سوي په قبایلي سیمه کې د تر اگر او پوجي عملیاتو له امله تر 100,000 زیات کسان بې کوره سوي دي
سعودي عرب کې د مسلمانانو مقدس ښار مکه معظمه کې د 1.5 میلیون زیات مسلمانان د حج کلیز مناسک ادا کولو لپاره راغونډ شوي د 1.5 سل هیوادونو نه راغلي حاجیان نن د عرفات په میدان کې راغونډ شوي وو سعودي عرب روان کال د ایران خلکو ته د حج کولو اجازت نه دی ورکړی تیر کال د حج په موقعه د ټیل جوړېدو په یوه پیښه کې د حکومتي شمیرې تر مخه 100 یا 100 حاجیان مړه شوي وو چې پکې زیاتره ایراني حاجیان وو ایران دغه شمیره د دې نه زیاته ښایي او د سعودي عرب نه یې په دغه پیښه د معافۍ غوښتنه کړې ده د حاجیانو د مړینې پیښې وروسته د سعودي عرب او ایران ترمنځ تعلقات تر ټولو هر وخت زیات خراب شوي دي اخوا د پاکستان قبایلی سیمه او خیبر پختونخوا او افغانستان په شمول په ګرد نړۍ کې به سبا له د لوی اختر خوشالۍ منځل کیږي او خلک به قرباني کوي. د قرباني د سرو اخیستو لپاره په بازارونو او منډایو کې ګڼه ګوڼه ده. ځای خلک وایي سخت کال د سرو افغانستان ته په تجارت بندیز لوجې دا ځلې په پاکستان کې د سرو بیې کمې دي. د سوات نه د ډیوه ریډیو خبریال فیاض ظفر په منګوره کې د ځایي خلکو سره خبرې کړي. تاسو پام ته راګرځو.
سوات کې د سارو د ټولو لوی میله د سوات سرخار منګوره کې لګېدلې ده او نورو خارګوټو او کلو کې هم ځای په ځای میلې لګېدلې دي. د هیواد په نورو سیمو کې خلک د سارو د زیاتو نرخونو ګیله کوي. بلې د سوات خلک وایي چې دلته د سارو بیا ارزانه ده. د ګړاسا په میله کې د قربانۍ ساروی اغستولو راغلی علي وایي چې د پروس کال نه سه کال نرخونه ارزان دي.
رالم میلې ته ځانه د غوایي قربانۍ لپاره حکومت پلاره میو دو میلی نوری و کتی او تم گورم روانی ناسی اندازه دیسی دیشی پروسکنی پا دیزبت من ریتونه لکوتی ناسیب دی خدی
دغی میلو که خا او تکلا غوایی دا پینزو هاویاو زرو نا تر اتیا زرو پوری غوا دا سلویخ نا تر پینزو سلویخ زرو رو پو پوری سولندر دا پینزو سلویخ نا تر پنزو زرا خا او غد سندا دا اتیا زرو نا دا پینزو نوی زرا رو پو پوری بیزا دا لسو نا تر پینزل زرا او خلا مورگد دا پینزل لس نا تر شل زرو رو پو پوری ملاوی گی. فیاض ظفر، وایس اپ امریکا، دیو ریڈیو، منگوارا، سوات.
دا وایس اپ امریکا دیو ریڈیو دا. پاکستان د افغان سوداګرو لپاره د واګه بندر پرانیستلو په اړه د افغان حکومت تازه غوښتنه رد کړې او وایي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیت تړون چې اپټا کې له هندوستان سره چې اپټا نومیږي پکې له هندوستان سره تجارت شامل نه دی. د افغانستان صدر اشرف غنی ونی ویلې ته د ټاکل سوی سفر وړاندې ګواښنه کړې وه که چیرې پاکستان افغان سوداګرو ته تر واګه پولې پورې د مالونو وړلو اجازه ورنه کړي نو افغانستان به هم له مرکزي آسیا سره د تجارت لپاره پاکستان ته لاره بنده کړي. نور تفصیل د وصف امریکا په رپورټ کې کلسوم کاکړ وړاندې کوي.
د افغانستان تازه غوښتنه چې پاکستان رد کړی داسې د جنگ ځپلي هېواد ته به د خپلې مځکني لارو باندې د تجارت اجازت نه کی ور. د افغانستان صدر اشرف غنی د خپل هند ته د دوه ورځني دورې څخه وړاندې پاکستان ته ګواښ کړی چې که پاکستان دوی ته د هند سره د تجارت لپاره د واګه بارډر لاره استعمالولو اجازت نه کی ور نو دوی به هم خپلې د مځکې لارې ور باندې بندې کړي. اسلام آباد چې کابل ته د سوداګرۍ تجارت لپاره تر ټولو لنډه او اسانه ځکنی لار وړاندې کوي. په وروستیو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ یو تړون تر مخه چې پاکستان افغانستان ګاونډي وادونو ته به هم تجارت کوي. پاکستان خارجه وزارت ویان نفی زکریا د صدر غنی په جواب کې ویلي دي چې پاکستان او افغانستان ته د خپل تجارت لپاره سمندري لارې سہولت هم ورکړي وو چې د دغه معاهده یو حصہ و. خو په دې معاهده کې د هند سره د تجارت لپاره لار ورکولو هیڅ خبره نه وسه نور نفیس زکریا زیاته کړې وه. په وروستیو کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ تاوتریخوالی او یو بل باندې د ترهګری تورونو له وجې نور هم زیاته سوې او په دغه تاوتریخوالی کې چمن سره د پولې بندیز له وجې څخه تجارتانو ته په لاکو ډالرونو نقصان سوی.
په برتانیا کې د اروپایي ټولنې نه جدا کېدو لپاره شوی ریفرنډم وروستو په تیرو اتاوی ورځو کې د دغه هیواد اقتصاد پرمختیا کړې ده او دغه جدا کېدو مخالفت کوونکي هغه اندېښنې چې برتانیا به په اقتصادي توګه خراب شي غلط ثابت شوي. اوس په برتانیا کې د اروپایي اتحاد نه جدا کېدونکي ډلې غږ کړی دی چې دغه کار دې زر تر زره ترسره شي. په دغو کې د کنزرویټیو ګوند پخوانی مشر یان ډنکن هم دی څوک چې وایي چې د دغه معاهدې آرټیکل 50 د کرسمس نه وړاندې عملي کېدای شي.
شام ویلی په جګړه اخته د صدر بشار الاسد حکومت د خپل ائتلافي روسیې او امریکا ترمنځ د ډزبندۍ لوزنامه منلې ده. د شام خبری اداره وایي دغه ډزبندۍ به له حلب څخه په بشري اساس شروع کیږي. د صدر اسد له اعلان څو ساعته وروسته د لبنان وسلوالې ډلې حزب الله هم د ډزبندۍ لوزنامه د منلو اعلان وکړ. دغه ډله د صدر اسد ملاتړ کوي.
د اتوار په ورځ په کرویشیا کې د نوي حکومت لپاره رایه چول کیږي کوم چې په تېر یو کال کې د انتخاباتو دویم پړاو دی. په دغه هیواد کې شوې نظر پوښتنو تر مخه د انتخابي کاندیدانو ترمنځ به سخته مقابله وي. د اتوار په ورځ د انتخاباتو لپاره سهار وختي رایه چول پیل شوي او امکان دی د انتخاباتو نتیجې به د ماښام پورې راتلل پیل شي.
امریکا ویلی د شمالي کوریا په ضد د لا نور یو اړخیزه بندیزونو په لګولو غور کوي. پیانګیانګ د تیری پنځشنبه پر ورځ پنځمه او غټه اټمي ازموینه کړې وه. د شمالي کوریا د تګلارې په اړه د امریکا ځانګړي استازي سونګ کیم په ټوکیو کې ویلي د ملګري ملتونو د امنیتي شورا د اقدام ترڅنګ امریکا، جاپان او جنوبي کوریا د شمالي کوریا په ضد یو اړخیزه، دوه اړخیزه او کچیر امکان ولري نو درې اړخیزه اقدامات باندې غور کوي.
په مکسیکو کې په زرګونو خلکو د خالی په ورځ د صدر لخوا د همجنسانو د ودونو قانوني کولو وړاندیز پر ضد مظاهره کړې. په مکسیکو کې د بیلابیلو مذهبي ډلو اتحاد نیشنل فرنټ او د دغې سره سره نورو تنظیمونو په ګرد هیواد کې د دغې مظاهرې لپاره غږ کړی و.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د ګلو کتر من اوریدونکو خبري خبرونه تل واشنگتن ډي سي څخه اوږه سره لکه څنګه چې وړاندې تاسو په خبرونو کې واردل. په ګرد امریکا کې نن د 18 سپتمبر د ترګر بریدونو 15 کال پر کې دوه په مناسبت د وجلسو خلکو په یاد کې دستوري کیږي. په دې باب نور تفصیل اخلو زموږ له همکار محمد اکرم صاحب څخه چې دا وخت په استودیو کې سره موجود دی. اکرم صاحب، تر ټولو مخکې ستړي مسي او په خیر علي.
ډیره مننه نصیر کاکل صاحب.
ډیره مننه ک تر ټولو مخه دغه دستوري بچیری چیری کیږي او څرنګل منزل کیږي د غرواز او د امریکا صدر براک اوباما و چیری وینا کوي یا به چیری ځي کپدې اړه زموږ اوریدونکو ته وست.
کاکل صاحب، د 18 سپتمبر کال 2001 ترهګر حمله 15 کال دا پوره کیږي. په امریکا باندې سلور حمله شوی بی دا د جهازونو حمله بی دو د نیویارک خار په ټوین ټاورز یا غبرګو ودانو باندې شوی بی، یو په واشنگتن ډی سی کې په پینټاګان باندې شوی وا، او سلورم جهاز د پنسلوینیا په شینکسویل کې راغورځېدلو چې د هغه وخت نه د ترهګرۍ پر ضد امریکې د جنگ اعلان هم وکړو. نن دغه ټول چې کمې پیښې په دې کې د امریکې د شمیرې تر مخه 2900 او 2000 کسان وجل شوي وو. سړي او ښځې په دې کې شامل وو. د هغې ټولو په یاد کې دا دستوري کېږي 14 منټه کم په 9 بجې باندې په ګراوند زیرو چې هغه ځای دی په کم دی کې چې د نیویارک دوه ټاورې دي، هغه دوه ودانۍ چې راغورځېدلې وي په هغه ځای کې د یوې لمحې لپاره خاموشي اختیار کړل شوې ده. دغلته خلک راغلي دي او د سوره کې برخه اخلي. په 3 منټه د پاسه 9 بجې باندې چې کم دویم جهاز په سویلی ټاور باندې ورغله، د هغې په یاد کې به خاموشي کېږي. د هغې نه پس به په 9:30 بجې باندې په پینټاګان کې یوه دستوره شروع کېږي. په دغه دستوره کې به د امریکې صدر براک اوباما، د دفاع وزیر ایش کارټر، د ګډ پوځونو مشر جو ډنفرډ هغې برخه اخلي. دی با بنابې هم کوي. په 8:30 د پاسه 9 بجې باندې به په پینټاګان کې بیا خاموشي اختیار کړل کېږي. کم مخکې چې فلایټ 77 یا 8 په پینټاګان باندې ورغله او هلته کریش شو راغورځېدو، په کم پلس 5 بجې باندې به بیا یو بل د سوره په پنسلوینیا کې کیږي، په نېشنل میموریم کې. هلته فلایټ 93 په هغه ځای کې راغورځېدل چې په هغه کې ټول کسان وجل شي، او بیا به په 1 منټ کم 10 بجې باندې خاموشي اختیار کړل کېږي په نیویارک کې چې کله سویلی ټاور را پریوتو. ځکه چې دا یو وخت را د جهاز د جنگي دو بل ټیم چې کوم د ټاور په مکمله توګه باندې را غورځېدلو، په هغه کې پوره وخت لګېدلو، او هغه وخت کې به د هغه خلکو نمونه اخیستل کېږي چې په دغه ټاور یا دغه ودانۍ کې هغوی وجل شي. 3 منټه پاسه 10 بجې باندې به بیا یو ځل بیا د لگ وقت لپاره خاموشي اختیار کړل کیږي کله چې په پنسلوینیا شینکسویل کې فلایټ 93 یا فلایټ 93 هایجیک شو او راغورځول شو او په 28 منټه د پاسه لس پجی باندې بیا یو ځل بیا د یو منټ لپاره خاموشي اختیار کړل کیږي کوم وخت چې د نیویارک ښار ټوین ټاور کې شمالي چې کوم ټاور وو یا ودانی وو هغه را پریوتله او دغه د سورو ته امکان دی چې دواړه صدارتي امیدواران هیلری کلینټن او ډانلډ ټرمپ هم ورشي.
او اکرم صاحب، د 19 سپتمبر نن 15 کاله لکه څنګه چې پروسو په 13 اونۍ د امریکا د استازو شورا د هغه قانون منظوري ورکړې و چې لوري یې د 19 سپتمبر د اغیزمنو کورنیو خلک کولی سي چې د سعودي عربستان په ضد د ترګرۍ د ملاتړ دعوه وکړي. تاسو ته به معلومه وي چې په هغه کې هغه بریدونه چې سوي نو 19 کسانو کې 15 کسان د سعودي عربستان وګړي وو. دغه فیصله یا دغه قانون به څومره اغیز وکړي د یو خو د امریکا او د سعودي عربستان په اړیکو باندې، او دویم دا چې اغیزمنه کورنۍ سره به څه کومک وکړي؟
یقینا اغیزمنه کورنۍ د ډیر وخت راهسه دا غوښتنه کوي چې دوی ته د اجازت ورکړل شي چې د سعودي عربستان د 19 ستمبر ترګر حمله کې د رول لرلو په سر د دوی ته د اجازت ورکړل شي چې سعودي عربستان باندې مقدمه وکړي شي. سینیټر باب گراهام چې په صبح کې د 9/11 یا د 19 ستمبر چې کمی حمله شوې د هغې کمیشن په ګډه مشري هم کړې وه، هغې په خپله هم یو آرټیکل لیکلی دی. خو چې کم کانګرس د کومه منظوري ورکړې ده چې کولی شي سعودي عربستان باندې مقدمه وکړي د 19 ستمبر چې کومې اغیزمن دي کورنۍ دي، امریکایي صدر براک اوباما ویلي دي چې دا به دغه قانون ویټو کوي یا بیردوي، ځکه چې دا به د امریکې چې په ګرد نړۍ کې کوم مفادات دي هغه به په خطر کې واچوي. سعودي عرب په خپله باندې هم د وړاندې نه ویلي دي چې دوی په دې کې کوم رول نه لري، او د دې ترڅنګ چې کوم رپورټ راغلی وو 28 صفحې به هغه په کال 2003 کې هغه کلاسیفایډ کړی شوی وي، یعنی چې هغه به خلکو ته نه ښکاره کوي، هغه هم اوس زیاتره مخې ته راغلی دي، او سعودي عربستان وایي چې دی په دې کې کوم رول نه لري. خو باب گراهام هم وایي او نور ډیر سړنکاران هم داسې وایي چې په هغه وخت کې چې کوم وخت کې دغه ټولې صفحې کلاسیفایډ کړی شوی وي، یعنی د اولس نه پټې کړی شوی وي، هغه وخت کې دومره معلومات نه و، څومره معلومات چې اوس راغلي دي، او باید دوی وایي چې دغه قصه مخکې لاړه شي او دغه قصه په دې باندې نور هم د هغې پلټنې وشي. که څوم په هغه وخت کې اف بی آی او کمیشن چې کوم رپورټ راغلی و هغه کې دا ویلی شوی چې دوی داسې کوم شواهد نه دي ترلاسه کړي چې هغه ښکاره کړي چې ګینی سعودي عربستان د 19 ستمبر په ترهګر حملو کې کوم غټ رول لرو. خو پښتنې لا اوس هم شته دي.
ډیره مننه محمد اکرم صاحب.
ډیره مننه تاسو.
ګران اوردونکو دا وایس اف امریکا ډی وی ریډیو دی. څنګه چې تاسو قدر من اوردونکو د محمد اکرام نو واورید چې نن په امریکا کې د 19 ستمبر تر هغه بریټ 15 کال پورې کېدو په مناسبت سره ځای په ځای دستوري کېږي. دا وخت په واشنگټن کې په سپینه ماڼۍ کې قدر من اوردونکو د صدر اوباما چې دغه دستوري یا دغه حمله په یاد کې دستوره شوې ده، پینټاګان کې به هم کېږي. خو زموږ نیویارک ته چرته چې 15 کال وړاندې هم په دې ورځ باندې په نیویارک کې په دوه ودانو ورلډ ټریډ سنټر چې کوم دوه ودانو یې په هغه باندې دغه برید شوی وو، هلته به هم دستوره کېږي، روانه به وي. خو په نیویارک ښار کې دا وخت څه حالات دي؟ ډیو ریډیو سړنکار پیر زبیر شاه صاحب زموږ سره د ټلیفون په لیکه راغلی. پیر صاحب په خیر رالی؟
په خیر.
پیر صاحب، لکه زمونږ اوریدونکو خبر کوي چې نن دغلته د ورلډ ټریډ سنټر چې کمی ودانۍ وي چېرته چې دغه بریدونه شوي وو، هلته به کمی دستوري کېږي، او په نیویارک ښار کې بیا تاسو نن څه وینئ؟
دا خو نن تقریباً په سواو تعداد سره دا پروګرامونه دي، کنسرټونه دي، یادګارونه کې پروګرامونه دي، او خلک یادګار په طور دا واقع به یادوي. او دې کې او دا نن نه د سورو د نمخ کې دا پروګرامونه شوي. یمې په ورځ چې کوم نیویارک پولیس دی هغوی پریډ کړی، او کوم یا ساتونو تقریباً دریوشت کسان په کیمره شوی پولیس والا دغه سه اوس سوار لس منټ کم نه بجه په چکو ماول او حمله شو اول جاز د بلډینګ سره ټوین ټاور کې یو سره څنګه د لیونو هغه لایو سټریمینګ چې کوم یادګار دی 9/11 میموریل چې ورته وایي نو وی دا هغه سره هغه کوي دوباره
خبروي
لګیا او لایو سټریمینګ دی نو دا به شروع وي دیني علاوه چې کوم دلته هغه فایر میوزیم ورته وایي چې کوم د فایر ډپارټمنټ اور مړولو والا هغه دې ځات خلک کوم شوی اوس 300 کسان پکې مړ شوی نو هغه به یادګار کینن پروګرام کړی دی او دیني علاوه نور مختلف یو دلته یو چرچ دی یو ګرځا د پاره کې پروګرام دی دیني علاوه مخام به چې کوم ټوین ټاور زو غرنا ولا دوا لایټونه بلیګ نن ماخام هغه په یاد کې نو دا ټول غدي دین د ما څنګه وویل چې خلکو کورونا کې دین له پارکونو کې په هکې په سبا پروګرامونه دي د خلک یادې بد اورز کوم کې په نیویارک کې حمله شوی او 3000 زیات کسان په کې مړ شوی
ډیر مننه پیر زبر شاه صاحب تاسو
ډیر مننه ډیر مننه
د وایس اف امریکا د ریډیو د غلاو کترمن اوریدونکو د 11 سپتمبر د پیشه په اړه ځنګړي راپورونه لرو او هم د پښتنو په سیمه د داغیز په باب هم تاسو سره معلومات شریکو د ترڅنګ موږ د اخترونو او قربانیو په اړه هم ځینې راپورونه لرو چې تاسو سره به په خپل نوبت شریکو خو ځو یو پاکستان لوري ته چیرې چې چارواکي او څېړونکو وای په امریکا کې د 11 سپتمبر تر اگر بریدونو په سیمه کې هر اړخیزه اغیز کړی دی د چارواکو په وینا له هغه پیښې وروسته پاکستان کې د ترګریزه جګړه کې نږدې 80,000 کسان وژل شوي او د 113 ارب ډالرو مالی زیان ورته رسیدلی دی اورنګزیب خان ورباندې نور حال راکوي
امریکا کې 9/11 ترهګر پیښو 45 کاله پوره کېدو او د پیښې پس د ترهګرۍ پر ضد عالمی جنگ کې د پاکستان یو مهم اتحادي په توګه شاملېدو وروسته هم پاکستان تر اوسه هغه مقاصد نه دي ترلاسه کړي کوم د پردا جنگ پیل کړی شوی وو د پاکستان پوز او حکومت بیا بیا وایي د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې ځاني او مالی نقصان ورته شوی دی او پوز وینا تر مخه تر اوسه پورې د جنگ کې د پاکستان یو سل شپږ ارب ډالر نقصان شوی دی بلخوا د کال بجټ وړاندې کولو په وخت د خزانه وزیر ایساک ډار ویلی وو چې د جنگ کې د پاکستان یو سل 13 ارب ډالر نقصان شوی دی د غشن رپورټونو تر مخه د جنگ کې 80,000 نه زیات خلک وژل شوی دي چې پکې 80,000 عام خلک 26,000 نه زیات ترهګر 15,000 نه زیات سکیورټي ادارو تنن او یو شمیر خبریالان هم شامل دي پاکستان دا ګیله کوي چې دومره تاوان پس هم پاکستان د کردار په عالمی کچ ستاین نه ده شوی او نه ورته تاوان شوی رقم ملاو شوی دی بلخوا امریکا کال 2002 پاکستان ته هر کال یو ارب ډالر نه زیات امداد یوازې د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې ورکوي خو مطبوعاتي رپورټونه وایي د رقم صحیح استعمال نه کیږي دفاعي څارنکار کرنل ریټایرډ خالد منیر وایي چې دومره تاوان پس او ترهګرو پر ضد ضرب عضب پرشن عملیاتو پس هم ترهګري نه ده ختمه شوې او ترهګر اوس هم وجود لري
که څوک دا سوچ کوي چې دار څه ختم شو نو هغه غلط سوچ دی موجود دی ډاکټر وزیرستان کې آپریشن ضرب عضب شو هغه ملامت شو بلا نقصان شو هغه کمانډ اینڈ کنټرول سسټم چې هغه ختم شو خو دوی خو ختم کو نه دی موجود دی یو جنگ دی یو لوی جنگ دی دا به خاریو کې می پدغو کې می او
د ترهګرۍ نه خدمتو وجه تزیه کوونکې دا هم خی چې امریکې او نورو اتحادي هیوادونو لخوا پاکستان ته کوم امداد ملاویږي هغه په هغه سیمو کې ترقیاتي کارونو لپاره نه خرچ کیږي چرته د ترهګر ډلو جالي دي یعنی قبایلي سیمې او کوم ځایونو کې د پوز لخوا عملیاتو له وجه د خلکو کورونه تباه شوي دي او روزګارونه ختم شوي دي څېړنکار بریګیډیر ریټایرډ سید نذیر وایي چې پاکستان پالیسو له وجه د دې په نیت اتحادی هیوادونه خصوصي توګه امریکا هم شک کوي هم دغه وجه ده چې په دې جنگ کې د کامیابو پر ځای پاکستان ته تاوان رسیدلې دي او امریکای پرشن اتحادی هیواد اعتماد هم پاکستان بیللې دي
په حقیقت باندې ولاړه ده چې دا تعلقات به هغه شانتي به نه جوړيږي څنګه چې د 9/11 نه پس کم تعلقات جوړ شوی او پاکستان څومره د امریکای مرسته کړې و یا امریکای په پاکستان باندې څومره اعتماد ساتلی و. اوس د پام نه د امریکای هغه اعتماد پاتې دی او نه د پاکستان هغه تعلقات پاتې دي.
د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې د عام ولس وژنو نه علاوه د پاکستان دفاعي ادارې لکه د پوز هډ کوارټر یا جی ایچ کیو، مهران او کامرا ایئر بیس، سمندري ځواکونو مرکز، ایف آی ای، آی ایس آی او پولیسو په مرکزونو هم بریدونه شوي دي. د غشن د پاکستان نږدې ټولو لوی ښارونو لکه پېښور، کوئټه، لاهور، کراچۍ، ملتان او د غشن نورو سیمو کې د ترهګرۍ لوی پیښو په نتیجه یو شمېر خلک وژل شوي دي. د ترهګرۍ پر ضد کال 2009 سوات، وروستو خیبر جنسي او بیا وزیرستان کې ضرب عضب عملیات نږدې ټولو قبلي سیمو ته پراخه کړې شوي دي. خو ترهګرۍ پر ضد جنگ کې پاکستان تر اوسه مکمل کامیابي نه ده ترلاسه کړې او تجزیه کوونکي د دې لویه وجه د پاکستان لخوا ترهګرو ترمنځ تفریق ښایي. اورنګزیب خان، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
ګران اردوونکو د وایس آف امریکا ډیو ریډیو د قدر من اردوونکو، که څه هم د 11 سپتمبر د دغه ترهګر بدون 15 کاله پورې شوې دي، خو د دغه وروستو چې کومه جګړه روانه ده، د ترهګر پر ضد جنگ دی، دا اوس هم د پاکستان او افغانستان کې د پښتنو په سیمه روان دی. څېړنکاران وایي چې دغه د عرب جنگیالۍ ډلې القاعده لخوا چې کوم بریدونه شوي، د دغه زیات زیان پښتنو ته رسېدلی. د پښتنو په سیمو کې تعلیم روزګار اغیزمن شوی دی. دغه شانتي د هم عامو خلکو ژوند هم ډیر زیات اغیزمن شوی دی. د 9/11 دغه بریدونو د پښتنو په سیمو او د پښتنو په ژوند ساسرات کړی دي. تفصیلی رپورٹ وړاندې کوي د ډیو ریډیو خبریال ارشد مومند.
ترهګرۍ ضد جګړې په پښتنه سیمه د ژوند هر اړخ ځپلی، خو په قبایلي سیمه او خیبر پښتونخوا کې تعلیم او روزګار ته تر ټولو زیات زیان اړولی دی. د خیبر پښتونخوا چیمبر اف کامرس مشر په وادي ساقوایي بمی چودنو، بتخورۍ او هدفي وژنو د یری لوی کاروباریانو خپله سرمایه د خیبر پښتونخوا نه نورو صوبو او یا نورو هیوادونو ته منتقل کړې ده. دی وایي په تېره موده کې نوې کارخانې نه دي لګېدلې او 1314 کارخانې د ترهګرۍ له وجې بندې پرتې دي.
او دا زموږ تخصصا د خبر پښتونخوا کې د بم بلاست ټیرریزم یو وېد رالو. نو هغه دلته خلګانو تباه کړل، ځلمي ځوانان، بچي، دکانداران، تاجران شهیدان کړل، وای کړل، بتخوري کې مړ کړل. نو دا یو ریش آف ټیرر و. نو خلکو دا خبره پرې خوله د سیفتی د لحاظه د خپل بچو لپاره بچي نور شو ته شفت کړل، نور ملکونو ته چا فوت کړی شو شفت کړل. او دلته دا منشل قانون شو یو کارخانه نه لګي. دلته
هم د غشن قبایلي علاقو کې هم کاروبارونو ته زیان وخته. د جګړې شروع کې دروستو افغانستان سره آزاد تجارت ختم شوه دی او نوې سرمایه کاری د غسیمو کې نه ده شوی. د بجول ایجنسی چیمبر اف کامرس مشر للی شوای د کاروبار شروع کولو لپاره ورته بانکونه قرضې هم نه ورکي، ځکه چې دا سیمه اوس هم د اړیګړي ښکار ګڼل کیږي.
قبایل د پاره یو پالیسی نشته، ماته د سیاست د ازادۍ پالیسی نشته، ماته د تقلیل پالیسی نشته، دلته د تحریر پالیسی نشته، دلته د بینک د ورکولو د قرضې پالیسی نشته. صرف دلته ماته د دې چې زه په کولا وسیله باندې مطلب دی دا قبلو مجرد شهید شو موضوع باندې باندې فخر کوم. ماته دا پالیسی ډیره زیاته آزاده ده. خو د هغې نه علاوه د خیر و خیریت پالیسی دلته په ما باندې مطلب دی ګرانه ده.
د کاروبارونو ترڅنګ تعلیم ته هم ترهګرۍ له وجې ډېر نقصان وخته. او د ملګري ملتونو تازه رپورټ وایي چې قبایلي علاقو او خیبر پښتونخوا کې د کال 2009 نه تر کال 2012 پورې 1000 تعلیم سره تړلي د ترهګرۍ بریدونه شوي. په کال 2014 کې په آرمی پبلک سکول برید او په نزدو کې بچه خان پوهنتون باندې برید هم دغه لړۍ یوه برخه ده. او د تعلیمي چارو کارپوه په خیرالم مومن وای چې په قبایلي علاقو کې د تعلیم کچه تر ټولو زیاته کمه ده او دلته تر ټولو زیاتې تعلیمي ادارې په نخښه شوې دي چې ورسره د نوي نسل مستقبل په خطر کې پریوتې دي.
بل یو داسې جنریشن موږ ځان ته تیارو چې هغه به دا ویم چې روان نسل کاله به نورم شدت پسند ورته وایا یا ورته ورنکاری وایا چې موږ په خپل د خپل مشرې لپاره په خپل لاس باندې خپل نگرانی کې یو داسې ګروپ موږ بل جنریټ کوو، یو بل ګروپ داسې پروډوس کوو. او دا غي غټه وجه دار چې په خیبر پښتونخوا کې یا دلته په دینور سیمو کې تاسو ته هغه وسایل او هغه سہولت مهیا نشو نو تورک شو چې کوم دا هو حق او کوم دا هو د ژوند جوړولو لپاره ضروری.
په قبایلی علاقو خیبر پختونخوا کې د تعلیمي دارو په نخه کولو او د کاروباریانو نبتی اغیستو او هدفی وجنو سلسله لا اوس هم روانه ده چې ورسره دغه طبقو خلک د یری او بې یقینۍ ښکار دی. ارشد مومند، وایس اف امریکا، دیو ریډیو، شبقدر.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
گران اردن کو ڈیو ریڈیو تا یہ والی بیا پا خیر رالے دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے نند اتوار ورس کال 2018 دا ستمبر یول سمنیٹا دا وقت شوید پاکستان کی دا ماخام شپگ نیمی افغانستان کی دی دا ماخام شپگ دلتا واشنگتن ڈی سی کی دا سہر نحنیمی بجی دی د خبرونه وړاندې کوونکې زه شعیب زاده
او زه نصر کاکړ
یو وار بیا تاسو په امره ګرځو د سخت مهمو خبرونو سر ټکو ته.
په امریکا د 18 سپتمبر د ترګر بریدونو 15 کاله پوره کېدو په مناسبت ګړ د امریکا کې نن د وژل سو خلکو په یاد کې دستوري کېږي. په دې موکې د امریکا صدر براک اوباما ویلي ترګری به ختموي.
In Afghanistan, Iraq, Syria and beyond, we'll stay relentless against terrorists like Al-Qaeda and ISIL. We will destroy them and we'll keep doing everything in our power to protect our homeland.
د یو لسم ستمبر بریدونو 15 کال وروسته د ترهګرۍ پر ضد جګړه وسوم د پاکستان او افغانستان د پښتنو په سیمه کې روانه ده. څېړنکاران وایي د عرب جنگیالۍ ډلې القاعده لخوا شوي دغه بریدونو تر ټولو زیات زیان پښتنو ته رسېدلی.
خصوصا د خبر پښتونخوا کې د بم بلاسټ ټیرورزم یو ویر رالو هغه دلته خاندانونه تباه کړل. زلمي ځوانان بچي دکانداران تاجران شهیدان کړل وای کړل.
او د شام صدر بشار الاسد په هغه هیواد کې د ډزبندۍ لپاره د امریکا او روسیې ترمنځ د تړون ملاتړ اعلان کړی. دغه لوزنامه به له سبا ماښام څخه عملي کیږي.
اوس وخت شه د خبرونو تفصیل ته.
د امریکا صدر براک اوباما ویلي 15 کاله وړاندې د سپتمبر نننۍ ورځ د یوې عادي ورځې په توګه پیل سوې وه، خو دا د هیواد په تاریخ کې یوه توره ورځ وګرځېده. نن د یکشنبې په ورځ په امریکا کې د 18 سپتمبر د بریدونو 15 کال دی. دغه بریدونه په نیویارک د پنسلوینیا په کلیواله سیمه او پینټاګان باندې سوي وو. صدر براک اوباما وویل په دغه ورځ نږدې 3000 بېګناه خلک ووژل سو چې پکې د ژوند د هرې برخې، هر مذهب، هر نسل او رنګ خلک له امریکا څخه نیولې تر ګرد نړۍ پورې شامل وو. هغه زیاته کړه په تیرو 15 کلونو کې هر څه بدل سو، خو یوه خبره یاد ساتل ضروري دی چې نه ده بدله سوې، هغه د امریکا اقدار دی چې د امریکایانو په توګه زموږ پیژندګلو دی او تر اگر کله هم امریکا ته ماته نسی ورکولای.
نن په امریکا کې د ستمبر یو لسم تر هغه ورځ 15 کالی ځنمانځل کیږي. 15 کال وړاندې هم په دې ورځ تر هغه ورو هوایی جهازونه هاي جیک کړل او په نیویارک کې ورلد ټریډ سنټر او د واشنگتن سره نږدې په پینټاګان ودانۍ سره یو جنگول. نن بعد امریکا صدر باراک اوباما په سپینه ماڼۍ کې د 100 ساعتو خاموشي اختیاروي او وروسته دغه به په پینټاګان کې د وژل شوو کسانو په یاد کې جوړ شوې دستورې ته وینا کوي. په نیویارک کې به بیا په ورلد ټریډ سنټر کې وژل شوو کسانو په یاد کې هم دستوري کیږي.
په پاکستان کې چارواکي او څېړونکي وایي په امریکا کې د 18 سپتمبر تر اگر بریدونو په سیمه کې هر اړخیز اغیز کړی. د چارواکو په وینا له هغه پیښو وروسته پاکستان کې د ترګري ضد جګړه کې نږدې 80,000 کسان وژل شوي او د 143 ارب ډالرو مالی زیان ورته رسېدلی دی. دا ډول قبایلي سیمې او خیبر پښتونخوا کې بې ثباتي او ترګري پیښې زیاتې شوې دي.
سعودي عرب کې د مسلمانانو مقدس ښار مکه معظمه کې د 1.5 میلیون نه زیات مسلمانان د حج کلیز مناسک ادا کولو لپاره راغونډ شوي. د 1.5 میلیون هیوادونو نه راغلي حجیان نن د عرفات په میدان کې راغونډ شوي دي. سعودي عرب روان کال د ایران خلکو ته د حج کولو اجازت نه دی ورکړې. تیر کال د حج په موقع د ګډوډي جوړېدو په یوه پیښه کې د حکومتي شمیرې تر مخه 100 کم او یا حجیان مړ شوي وو چې پکې زیاتره ایرانی حجیانو. ایران دغه شمیره د دې نه زیاته ښایي او د سعودي عرب نه یې په دغه پیښه د معافۍ غوښتنه کړې وه. د حجیانو د مړینې پیښې وروسته د سعودي عرب او ایران ترمنځ تعلقات تر ټولو هر وخت زیات خراب شوي دي.
شام ویلی په جګړه اخته د صدر بشار الاسد حکومت د خپل ائتلافي روسیې او امریکا ترمنځ د ډزبندۍ لوزنامه منلې ده. د شام خبری اداره وایي دغه ډزبندۍ به له حلب څخه په بشري اساس باندې شروع کیږي. د صدر اسد له اعلان څو ساعته وروسته د لبنان وسلوالې ډلې حزب الله هم د ډزبندۍ لوزنامه د منلو اعلان وکړ. دغه ډله د صدر اسد ملاتړ کوي.
په برتانیا کې د اروپایي ټولنې نه د جدا کېدو لپاره شوي ریفرنډم وروسته په تیرو اته اویا ورځو کې د دغه هیواد اقتصاد پرمختیا کړې او دغه جدا کېدو مخالفت کوونکو هغه اندېښنې چې برتانیا به په اقتصادي توګه خراب شي غلطې ثابت شوي. اوس په برتانیا کې د اروپایي اتحاد نه جدا کېدونکي ډلې غږ کړی دی چې دغه کار دې زر تر زره ترسره شي.
امریکا ویلي د شمالي کوریا په ضد د لا نور یو اړخیزه بندیزونو په لګولو غور کوي. پیانګ یانګ د تیرې پنجشنبې په ورځ پنځمه او غټه اټمي ازموینه کړې وه. د شمالي کوریا د تګلارې په اړه د امریکا ځانګړي استازي سونګ کیم په ټوکیو کې ویلي د ملګري ملتونو د امنیتي شورا د اقدام ترڅنګ امریکا، جاپان او جنوبي کوریا د شمالي کوریا په ضد یو اړخیزه، دوه اړخیزه او کچیرې امکان ولري نو درې اړخیزه اقداماتو باندې غور کوي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو د ګلاو قدر من اوریدونکو خبرې خبرونه لا دوام لري او تاسو ته وایو چې د 13 سپتمبر د پیښې په باب خپل ریپورټونه ته ادامه ورکوو. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده په امریکا کې د 13 سپتمبر د پیښو نن 15 کاله پوره شوي دي. د پیښو اغیز د پاکستان او افغانستان په پښتني سیمه څومره سوی دی؟ زموږ خبریال مدثر شاه په سیمه کې له څېړونکو او چارواکو سره خبرې کړې دي او وایي چې تر دغه پیښې وړاندې په سیمه کې مترکی او روشن فکره چې کومې مدني ټولنې، شخصیتونه او سازمانونه وو هغوی د حقونو لپاره مبارزه کوله. خو له دې پیښې وروسته چې کله هم په سیمه کې د ترهګرۍ ضد مبارزه شروع سوه نو مترکی او روشن فکره عناصر و شاته پاتې سو او شرخوشي قوتونو د هغوی ځای نیولی دی چې اوس نه یوازې ټوله پښتونخوا بلکې قبایلي سیمې هم په خپلو منګولو کې اخیستي. تفصیل یې مدثر شاه هم په دې رپورټ کې راکوي.
اسې خو د پاکستان تاریخ کې د 13 ستمبر د پیښې نه وړاندې هم په نظر راځي چې روجتي قوتونو تل د تشدد لار خپل کړې ده او مترکی قوتونو به د خپلو حقونو لپاره پر امن جدوجهد کولو. خو د دغه پیښې نه پس جنگ خوخي طاقتونه ډیر په شدت واضح راغلل او سیلونکو ډاکټر خادم حسین ډیو راډیو ته وایي د دې زیات اثر په پښتنه سیمه یعنی فاټا او خیبر پښتونخوا وغورځېدو او چا چې به هم د امن، پرمختګ، جمهوریت، حقونو، تعلیم او رواداری خبره کوله غپا هدف کړی شو.
کوم مترکی خلکو با د دغه دغلا پالیسۍ یا د ډبل سټانډرډ یا د متضاد پالیسۍ غاړې ته اشاره کولی ظاهر خبره ده چې خلک زیات زیان منفو یا زیات نقصان کې راغلل. هغه د غیر سیاسي تنظیمونو د غاړې نه نقصان کې راغلل، هغوی حملې وشوي او تر ډېر حد پورې د یو ډی کې پیټیشن شو. داسې د پښتون سماج کې د سیاسي او سماجي قیادت یو ڈی کیپیٹیشن شو، یو قسمہ اگی سرون اپلیکل شو او بل غاړه تر ریاست اگی آوازونو باندې پابندیو لګولا او دا کې وزونه مرای کې خفقه نور دنیا ته اگی آوازونو نه رسید
او زیاتې په شوري توګه پښتانه نړۍ ته تر هغه په شکل کې معرفي کړې شو او د دې لپاره ضروری و چې دلته د بدمنۍ ته ود ورکړي شي. خو سیمه کې د تیرو 15 کالو راهسې د زیاتو وینو بهېدو باوجود هم امن خوخه هلکو خپل خبره جاری وساتله او مدني ټولنې او جمهوریت خوخه سیاسي ګوندونو د زیاتو مشکلاتو باوجود خپل مبارزې ته دوام ورکړی دی. چې مثال موږ سره د ملت پالو سیاسي ګوندونو ترڅنګ ملالې یوسف زیدا چې ټوله دنیا یې د سولې په نوم پیژني. خو وایي د ډیورنډ د کرښې نه پورته چې 15 کاله آگاهو افغانستان د تجزیې کم خطر سره مخ و، اوس هغه یو منل شوی مملکت کې بدل شوی دی.
یو ریاست چې هغه زیات د پښتون افغان وطن یو ټاټوبې ګڼل کېږي، هغه ډیزالف شو، هغه ویلي کړی شو، هغه ریپبلک شکل ته بیا راغی. دا یو ډېر لوی عمل شو او په هغه سماج کې یو قسمه سیاسي فکر، فرهنګي فکر، قانوني او اساسي فکر په مخ کې لاړ. خو بلې غاړې ته زیان دا وشو چې د ریاستونو د ډبل پالیسۍ د وجنه دلته چې کوم مترقي فکرو د ډیورنډ کرښې نه شرک غاړي ته او کوم مترقي تنظیمونو یا مترقي اکیډمي یا انټلیجنس یې وا
البتہ وای کہ د ترقی زدو قوتونو لار اونیول شو او د دی اقتصادی منبع بند شوینو د سیمه د خلکو زړونو کې د دی لپاره هیڅ همدردی نشته او دی به په خپل مرګ په خپل ختم شي او دغه شان به د سوکاله یو نوی دور شروع شي چې د منطقي د ټولو گاونډیانو لپاره به ګټه وروي. مدثر شاه، وایس اف امریکا، ډیوا رادیو، پیښور.
گران اردن کو دا وائس آف امریکہ ڈی وی ریڈیو دا قدر من اردن کو تاسو تفصیلی رپورٹوں اور دا یورسم ستمبر دا تہاگر بدنو پنزل لسم کلیزہ پا امریکہ کی نمانزل کی گی دا دغ جنگ اثرات اس ہم دا پاکستان و افغانستان کی دا پختونوں پا سیما باندے قدر من اردن کو لی دل کی گی دا غلطہ اس ہم دغ جگڑ روان دا خو دا دغ پیخ روس تو تر په دې تیرو پنځلسو کالو کې چې کومه دویمه مهمه پیښه شوې وه هغه په دویم مئی باندې په ابتآباد کې د القاعده ډلې مشر اسامه بن لادن وجنه وه. قدر من اردونکو، په ابتآباد کې د اسامه بن لادن د وجنې وروسته پاکستان باندې هغه فشار نور هم سوا شوی چې اکثره به غربي هیوادونو ویل چې په پاکستان کې زیاتره دغه ترهګرو ډلو مشران پټ وي. په ابتآباد کې بیا د اسامه بن لادن د وجنې وروسته که یو خوا کمیشن جوړ شوی تر اوسه پورې د هغې رپورټ ښکاره شوی نه دی، بلخوا په ابتآباد کې ځایي خلک وایي چې د دویم مئی چې کومه پیښه وه هغې په ابتآباد کې کاروبارونو او د سیلګرۍ صنعت ته هم زیان رسولی. احسان محمد خان تفصیلي رپورټ وړاندې کوي.
د ستمبر یولسمه نیټه یا 9/11 چې د امریکا په تجارتي مرکز یا ټوین ټاورز او د دفاع وزارت ودانی پینټاګان باندې د ترهګر بریدونو له وجې په ګرده نړۍ کې یادول کیږي. همدغه رنګي بیا دویم مئی هم د نړۍ د پاره نه هیریدونکي نیټه ګڼلې شي، ځکه چې په دویم مئی 2011 کال هم د هغه ترهګر بریدونو ماستر مایند او د القاعده تحریک مشر اسامه بن لادن د پاکستان فوزي خارګوټي ابتباد کې په امریکایي فوزي عملیاتو کې وجلې شو. اسامه بن لادن چې د 2015 کال نه تر 2011 کال د ابتآباد کاکول فوزي اکیډمۍ خواته په بلال ټاون کې یو ځانګړی توګه د دنګو او مضبوطو دیوالونو په خور اور خلا کې پټ وو، خو د امریکایي نیوی سیلز لخوا تر سره شوي عملیاتو په نتیجه کې د وجلې کېدو وروسته یو خوا چې ګرده نړۍ د ابتآباد خار یادول روان کړل، نو بل لوري د ابتآباد ځایي اوسیدونکي هم د خپل خار په دغه نوي پیژنګلو چې د القاعده تحریک مشر اسامه بن لادن سره تړلې وه په دغې حق حیران پاتې شو، ځکه چې ابتآباد د خپل قدرتي حسن په ګرمو کې د یخ موسم د چینارونو د دنګو ونو او د هیواد دننه تر ټولو زیات شهرت لرونکي تعلیمي ادارو تر څنګ د فوز د تربیې مرکز لوجې مشهور وو، او هم د دې وجو په اساس ورته د ګرد هیواد نه شتمن خلک د اوسېدو دپاره راتلل. خو د دویم مئی وروستو د ابتآباد په کاروبار او د ځمکو په بیه هم اثر پریوتلو. یو ځایي خبریال جاوید اقبال په دې اړه وایي،
دا هغه نمخ کې ابتآباد چې کومو هغه یو پرمن خار او دلته به ډېر ښه کاروبار او تجارت پکې ده او ډېر ښه سیلانیان به دلته راتلل او دلته کې مختلف قسم د توزیان سنفی دي. خو د دې نه وروسته زه خپل یو تجزیه لرم چې دا خطه اوس هم په داسې حالاتو نه تیریږي چې دغلته کاروبار باندې هم اثر پرېوتی دی. ابتآباد مخکې مشهور یو کله خار د خلکو په ذهن کې بحث فیملی سره برابر دلته ډېر ښه تعلیمي ادارې پکې وي او سم دي. خدای نه رسو خلک دې ته انټر کیږي، نو دغه خبره چې په ذهن کې راځي فکر لرم چې هغه هم داسې دی او خوف ښکار دي.
د مئی دویم عملیاتو په نتیجه کې د القاعده مشر اسامه بن لادن د وجلو وروسته چې په پاکستان د نړۍ لخوا نیوکې هم روانه شوې، چې بیا په جون 2011 کې د اسامه په ابتآباد کې د اوسېدو او پټ پاتې کېدو تر د دغه عملیاتو سره تړلې پښتنو د لټنې لپاره حکومت 15 کسیزه کمیشن هم جوړ کړو. د ابتآباد کمیشن راپور چې خپل د حکومت لخوا لا تر دې دمه نه دی خور کړی شوی، خو د یو شخصي نړیوال ټي وي چینل لخوا دغه د 3.18 پاڼو راپور سرګندېدو وروسته اوس د دغه کمیشن د نتیجو په اړه هم پښتنې راوچتېږي. د دې کمیشن راپور تر کومه حده نتیجې راوړلې؟ په دې اړه د دفاعي چارو سړن کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ سید نذیر اویل،
تروسه پوری خو تر د کاغذ پوری محدود سفارشات تی زکه په کاغذ چې داغه ریپورت لا پبلک ته نه دی راوته. دغه خبره داده کا آغا حکومت داغه د ریپورت په سفارشاتو باندې په خفیه سطح باندې سره عمل درآمد کوي، نو داغه نتیجه خدا دا چې را اپریشن ضربه ازب داغه نه پس شروع شو، نېشنل پلان شروع شو، او داغه په وجه پاکستان کې هم ډیر لوی مطلب د تروګرو خلاف چې کوم دی یا ترګرای خلاف چې کوم دی اپریشنونه کیږي، او دغه جنگ منطقي انجام ته رسولو کوشش هم دی اوالی زلی هم کیږي. په دې جنگ کې پاره کې نوې کردار چې کوم دی هغه اوس د داعش ته، نو مطلب دی چې ترګرای یو قسم لا رنگ بدل کو هغه چې کیمرا نه وي.
د 9/11 د ترګر بریدونو ماستر مایند اسامه بن لادن چې تر شپږو کلونو په ابتباد کې د نړۍ څخه پټ اوسېدلو، سړنکاران وایي ک چری دغه د القاعده تحریک مشر اسامه بن لادن د وجنې عملیات په ابتباد خار کې نو تر سره شوی، نو یقینا چې ابتباد به دومره نړیوال شهرت نه و موندلې، خو خپل هغه زړه او خوګه په جنگلو به چرته هم نو بایللې. احسان محمد خان، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، ابتباد.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د ګلاب قدرمن اوریدونکو، اوس هم د یولسم سپتمبر پیښې په افغانستان باندې څومره اثر کړی دی، او په افغانستان کې د ترګري ضد مبارزې په اړه څومره پرمختګ شوی دی، په دې باب زموږ همکار مجاهد جواد په واشنگټن ډی سي کې د افغانستان د سفارت د کلتوري اتاشي ښاغلي مجید کرار سره یو مرکه کړې ده، په شریک به واورو.
نو ته ټول مهمه خبره خدا له چې موږ دی دولت خواندان دا دولت تقریبا لمنځه تللی وو، موږ دی پارلمان خواندان سو، موږ دی درګونو قواو خواندان سو، موږ دی خو اردو خواندان سو، موږ بیرته الحمدلله دی لسګونه نه بلکې د سلګونه زره کډرونو خواندان سو. هم د اوس په افغانستان کې تر 130,000 زیات محصلین په داخل کې درسونه وايي په پانتونونو کې، هم دومره په خارج کې دی، مثلا په هندستان کې دی په لسګونه زره محصلین هلته درس وايي، په امریکا کې، په اروپا کې، په مختلفو هیوادونو کې د پی ایچ ډی او د ماسټری تر کچې پورې اوس په زرګونو افغانان درس وايي. دغه ظرفیت او بیا په لنډ روزنو کې ډېر زیات خلک په افغانستان کې دننه مستفید شول. د رادیوګانو، د رسنیو له پراخېدا سره د عامه ځانو په برخه کې ډېر ښه پرمختګ وسو. او درېمه مهمه لاسته راوړنه دا وه چې موږ په د نړۍ په کچه یو هېر شوی هیواد و، موږ په نیابت به یا پاکستان غږېده یا به ایران غږېده، موږ به بل چا ته معرفي کولو. د افغانستان لپاره به سفارت و، خو هغه به په اسلام آباد کې و، د افغانستان لپاره به ویزه د اسلام آباد نه ورکوله. دغه حالت نه موږ راووتو. اوس موږ په ټوله نړۍ کې خلک د یو باعزته د یو وقارمند هیواد په نامو پیژني، زموږ بیرغ په ټوله نړۍ کې لوړ دی. دغه درې مهمې موضوعګانې دي. البته د اقتصاد په برخه کې ډېر ستر پرمختګونه شوي دي، تاسو وینئ چې هم د زراعت په برخه کې د افغانستان د غلې تولید تر دوه چنده زیات شوی دی، هم تر بارداري لاندې ځمکه تر درې چنده زیاته شوې ده په افغانستان کې.
قرار صاحب، تاسو د اقتصاد برخه ته اشاره وکوله چې په دې برخه کې هم د پاموړ پرمختګونه سوي دي. د اوریدونکو په یاد دی یو وخت کې افغاني خلکو په بوجو کې ګرځولې او اوس په جیبونو کې ګرځي، چې دا هم یعنی د افغاني ارزښت په دې کچه لوړ څه چې حتی د سیمې یو شمېر هیوادونو څخه هم لوړ څه. نور د اقتصاد په برخه کې مهم ستر پروژې سوي، ګوره یو خزمګه
اقتصادي زیربنا انفراستراکچر رامنځته شو. موږ تر شپږ دره کیلومتر پورې پوخ سړک پیدا کړ، په شاو دال کې په افغانستان کې نور هغه زور پاتې پوخ سړک چې تر 100 کیلومتر زیات نه و. د دې ترڅنګ موږ د ودانۍ په برخه کې مثلا تاسو وګورئ کابل دغه وخت سره هیڅ مقایسه وړ نه دی. کابل و ویرانه و، سړی به د ورځې په کې ډارېده، او اوس کابل په خپل په د دنګو آبادۍ او د دنګو ودانۍ په ښار باندې، د مارکیټونو په ښار باندې، د کاروبار او د ژوند په ښار باندې اوښتی دی. درېمه دا ده چې د هر فرد هغه عاید چې دی جی ډی پي چې ده هغه ډېر زیات لوړه تللې ده. د نوي موضوعات خو تاسو وینئ چې افغانستان خپله د افغانستان موقعیت چې دی په یو ډېر ښه طرف روان دی، چې موږ د منځنۍ آسیا سره د جنوبي آسیا د وصل کولو د سیمې د هېوادونو د وصل کولو په یوه نقطې باندې اوړو، او 15 مهمې د ترانزیت پروژې را روانې دي چې هغه به ټولې په افغانستان تېرېږي. نو په هغه اعتبار باندې هم افغانستان خپل تجارتي پخوانی میراثي موقعیت بیرته ترلاسه کوي.
ډیر مننه قرار صاحب. ما وروستي پښتنه د امنیت په برخه کې دا کڅ هم افغان امنیتي ځواکونه ډیر خسوي دي په خو درېدلې دي ملي اردو ملي پولیس ملي امنیت ولې اوس هم افغانان امنیت نه لري امنیت ډګر کې ډیر ستونزې دي د دې اصلي دلایل څه دي؟
اول خدا د سیدی وسو د پخادي بدامنی یو غټ توپیر دی خو هم بدامنی و په افغانستان کې تاسو نه کورنی جنگونه یو تر جوړو ست درسان ته دی نورست جنگو خو اوس او دغه وخت تفاوت دا دی چې اوس موږ جنگ هدا اقل یو طرف نه یو منظم اردو کوي چې هغه خپل د زور او د خپل قوت د مهارولو ورته هم لري یعنی خپل سری نه لري په هغه کچه باندې چې هغه تنظیمي ګروپونو خپل سری کولای شي د داخلي جنگونو په وخت کې تاسو خپل کې هغه بنو لوستي وي نو دا یو ډیر عمده تفاوت دی جنگ اوس هغه وخت هم وو او متاسفانه هغه دښمن اوس هم خپل شرارت او رذالت ته دوام ورکوي خو تفاوت دا دی چې د اقل په یو طرف کې موږ یو اردو لرو چې کسان جنگ خپل ترخه او دردونکي تجربه ده خو دا ډېر غټ تفاوت دی چې د یو طرف د اقل یو منظم اردو ده چې هغه اصولو ته پابند ده په هغې کې قانون شته په هغې کې مجازات شته په هغې کې مکافات شته په هغې کې تشویق شته په هغې کې ترفیع شته په هغې کې چې یو څوک شهیدېږي د هغه د کورنۍ سره بېرته د نظام ملاتړ او مرسته شته ا دې اقل هغه مانوي انګیزه ورته شته هغه یو ښه هدف لپاره جنګیږي نو دا غټ تفاوت دی.
پور مو ودان ډیره زیاته مننه قرار صاحب.
تاسو هم ژوند دی ډیره زیاته مننه.
گران اردن کو دا وائس آف امریکہ ڈی ریڈیو دے قدر من اردن کو اس بعد اختر پر مناسبت زنی رپورٹن تاساسو پام را گرزو قدر من اردن کو سبال ابا دا پاکستان قبائلی سی موقع بر پختونخوا زنی برخو پر شمول افغانستان و گرد نڑے کی دا لوی اختر خوشحالی منزل کی گی سبابا یا تر خلق قربانی ہم کوئی پا افغانستان کی دا ڈی ریڈیو خبریان حکمل روان وائی چے پا افغانستان کی زائی خلق وای چې د تیرو کلونو په شان سږ کال یو ځل بیا خلک اقتصادي ستونزې لري او کېدی شي ګڼ شمېر خلک دا ځلې د ګرانۍ له وجې قرباني هم ونه کړي. پاکستان کې بیا عام خلک وایي چې دا ځلې افغانستان ته د سارو په تجارت د بندیز له وجې پاکستان کې د سارو قیمتونه ښه دي خو افغانستان کې خلک وایي چې دغه تا دغه هیواد کې قیمتونه سیوا دي. حکمل روان رپورټ را لېږلې په شریکې اورو.
افغانستان کې سږ کال یو ځل بیا د تیرو کلونو ته ورته یو شمېر هیوادوال د اقتصادي ستونزو له امله د قربانۍ د نه کولو څخه اندېښنه لري او وایي چې د تیرو کلونو په پرتله د څارویو بیې دوه برابره لوړې شوې دي. دوی وایي شتمن او مالداره خلک د چڼو وهلو پرته د قربانۍ لپاره څاروي اخلي خو په وینا یو شمېر کسان شته چې د څو ورځو راهیسې د قربانۍ د بیې د لوړوالي له امله د څارویو په اخیستلو نه دي توانېدلې. د دوی په خبره نه یوازې د څارویو بیې دوه برابره لوړې شوې بلکې د تیر کال په پرتله د څارویو بدن ډیر کمزوري دي. په دې اړه د څارویو په یو پلورنځی کې احمد شکیب ډیوی ته داسې وویل.
مولونه ول ډیر قیمت شوی دی دولت نو مخته دغه ډیر زره 15000 روپۍ دره کن ریټ او وز دی عادی عادی سپندار چې کیږي په 15 په 20000 دی نه کم به خشتانه د دې په خاطر کې ما د چوسی درونده نو لکه رجاک چې خوراکي توکي قیمت شوی و داس د مول او دولت دا وخت قیمت د چی درونده قربانی واخ ده.
د هیواد یو شمېر نور اوسیدونکي بیا د څارویو بیو د لوړوالي له امله د حکومت بې پروايي ګڼي. دوی وایي که حکومت د څارویو په پلور خپل نظر درلودای د څارویو تجارانو به په لوړه بیه خپل څاروي نه پلورلای.
زما نوم فرحات ده. غلی ما د سروې دپاره منډۍ شای نه اخلو. اوس یو شای وروره مخکې پروش کال یې وو پسه په 3000 روپۍ په 2000 روپۍ وو اوس په 15000 روپۍ دی په 60000 روپۍ ورکي خو دوې ورځې کې ګرځم وایي چای پیدا کېږي نه نه ارزانه مال نهشته پیدا کېږي نه خارجه خو نه راځي د ده خو افغانستان نه راځي کوم کلي نه راځي دلته به یې خرڅوي دا ولې دونه ګران ده؟ خپله دولت به توجه ولري دولت یې خپله پوښتنه وکړي.
خو په ورته وخت کې حاجي ګل جان چې د څارویو پلورونکی دی وایي په هیواد کې د څارویو د بیو لوړوالي له امل وچکالي دولت لوړه مالیه او همداراز د خلکو د تقاضاو زیاتوالی دی.
بس دا مول دی اس خپل افغانستان کا ډیر مول دی ډیر مول در درمی خو دا مول د زګه کې مات شوی دی چې هر سلای قربانای په خاطر مول وخلی مول ډیر دی خو په دا وجه خولي چې مثال وکيمي وسارين دي واجب دي لازمه دي قرباني وکړو 1.5 زره افغاني نه 1 لک افغاني پر ډنګر پیدا کیږي
په افغانستان کې د تیر کال په پرتله سږ کال په داسې حال کې د څرویو بیو 50% لوړې شوې چې ګڼ شمېر هیوادوال د اقتصاد خراب حالت نه شکایت کوي او وایي چې د څرویو په پلور د حکومت څار نشتوالي له امله هر کال ګڼ شمېر هیوادوال د لوی اختر لپاره د قربانیو کولو له عبادتونو نه محرومیږي. حکمل روان، امریکا غږ، ډیوه رادیو، کابل.
دا د وایس اف امریکا ډیوه رادیو دی. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټویټر کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voadiva.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiva.
وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته غوږ یاست قدرمن اوریدونکو، اوس هم د خبرونې په دې برخه کې یوې مهمې مرکې ولوري ته ستاسو پام راګرځو چې په سیمه کې په زیات شمېر باندې د قربانۍ لپاره څاروي اخیستل کیږي، خو ډاکټران وایي په ځینې څارو کې د کانګو وایرس هم موجود وي. د دې وایرس څخه د بچ کېدو په خاطر باید تاسو څه اقدامات وکړئ؟ زموږ خبریال ریاض حسین په سیمه کې د یوه وتلي ډاکټر عدنان کیوم سره مرکه کړې ده. اوریدو ته ساس پام راګرزو.
داسې دي کانګو هیمریجیک فیور چې ورته موږ وایو، دا یو وایرل ډیزیز دی، دا وایرس نه بیماری چې کوم لګي او دا چې کوم بیماری کوم کټګری کې راځي ته موږ زونوټکس وایو. زونوټکس هغه بیماری دی کوم چې دا ځناورو نه انسانانو ته لګي. دا په ځناورو کې وی خو پای کې دا اسمپټومټیک یعنی آی کې دا نقصان نه کوي، اثرات خپل نه کوي، خو انسان په چولګي نه کوي، خپل اثرات کوي. نو بنیادی طور دا یو وایرل ډیزیز دی او دا چې کوم وایرس سره تړاو ساتي نو هغه نیرو وایرس ورته وایو. د نور بیمارو په شان وایرل ڈیزیز زیادہ تر کمی دا سیلف لمیٹنگ یعنی دا پخپل ٹکی گی کم ڈیوریشن ہی خودے کے بعد بیماری دا سی جہاں بیا کمپلیکیشنز طرف سی اور دا سی کانگو وائرس یا کانگو ہیمریجک فیور ہم یہ بیماری دا سی جا تو لگی نو یعنی 10% پر ری مورٹیلٹی ریٹ یعنی بسرو کے 10% پر خلق چ کمی نو دا پر رسک پر چ دی ڈیتھ یعنی مرگ دے نہ کی دیشی دا دی بیماری چ کم انکیوبیشن پیریڈ دے چ کم بیماری یا وائرس چ تو شی ہے نہ پس چ کم دے علامات شروع شی اوا یوی نہ ولا درے جسم دا مختلف حصوں لگا پوزے نہ ڈکو تشو متیاز نہ الٹو کی وی نہ راضی دا مریض مریض تھا جسم کی وی نے کمی راضی اور لیور فیلئر طرف تھا اور کڈنی فیلئر طرف تھا جگر فیل شی ہو گڈے فیل شی کم بیماری دا کم وائرس تے دزی کم ٹرانسمیشن کی گی یعنی دا کم ٹرانسمیشن کی اگے یو خاص قسم یو کیڑا دا یا یو مون با عام الفاظ کیو یو خاص قسم یو چنجی دے تم ٹیک وایو دے تو عام الفاظ کی چچڑا موئی دا دی کم دا سروی دی چا پ جسم چ وختے ای نے گڑا شوا بی دشوا وا می خشوا دی پر جسم پ سیدا یو چنجی ان ختی چ چڑو تم وایو او دا دا زناور دا وین نہ دا وائرس واخلی او بیچ پ انسان مانے ٹکو لگی اگے نہ دا بیماری خوری گی زناور نہ یا سروی نہ ڈائریکٹ ہم انسان تے لگی اے کہ زناور کلا دا دل چ کم فاضل مدلا دا یا دی چ کم مرت چ وایو چې خلاش کی توکی هغه نم په هوا په ذریعہ د سانس په نالې په ذریعہ د جسم ته ځي د ځناور چې کم تشړه کی متیازې دي دا هغه نم دلګي باقی چې کم ټایم کې ځناور علالیږي د چې کم وینه تویږي نو هغه ټایم چې د نه په هوا کې چې کم د وینه سره هوا ویپر زروچتیږي نو د سانس په نالې په ذریعہ دلګي څنګه چې تاسو وی چې نن سبا لکه خلک د اختر روزي دي سوانه بل سبا اختر دی او میلو ته ځي نو ماشومان هم سره بوزي او دا خلک چې کم دي کم چې سرو میلو ته ځي ډیر زیات پر ریس باندې دي چې دي ته ډایرکټ کم ٹرانسمیشن ماسک ځکه چې پوزي ماسک سره به دا فائدہ وشي چې کوم د سانس په ذریعہ چې کوم د سا په ذریعہ کوم د وایرس ترانسمیشن کیږي دینه او دی بچي او په کار خو دې وګد بوټان واچي دا خغټي جورابې واچي نن سبا نن سبا هو ګرمي ده او په کار ده ځکه چې دې ځان دې چې شړل ټک نه بچکې نو دې فاروي د لپکال چې وګد بوټان یا جورابې واچي کوم خلک چې سروي خرسي په میلو کې ایلم په کار دي چې لکون میلې ته سروي راولي نه نه مخکې په کار چې وګوري چې ما په سروي باندې صدا سي چیچړ یا داسې چینجه هونیشتا او سروي میلې تر اوسونه مخکې په کار دي چې هغه پراپرلی واش کی نه وینځي په پټه د بونی سي خړې روبو سره وینځي او سره پیو کی علاج د بیا شتا انټي وایرل ډرګز دي هغه دې ته لګي او دین علاوه سیمټومټک ټریټمنټ سیمټومټک مطلب دا چې کوم علامات دي هغه مطابق په بیل ټریټ کوو نه تبه دا نه تبه مطابق چې کله سي هغه جسم کې د وینې کیمرا دي نو هغه مطابق بیا د سم پلیټلیټ وغیرہ هجو وینو ته فرش هجو
ریاض حسین وایس اف امریکا ډیو ریډیو مردان